تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مند یم جوړ روخ خوشاله اوسئ هیله ده چې تاسو د نننۍ خبرونې تر پایه هم له ما سره ملتیا ولرئ او خبرونه واورئ د تېر خبرونو په څیر نن هم په خبرونه کې درون قدرمن میلمه لرو چې د افغانستان دی په افغانستان کې ډیر زیات فعالیتونه کړي ځوانانو لپاره خدمات ترسره کړي د ځوانانو د ټولنې مشر پاتې سوی دی او تر څنګ په ډیرو لویو دولتي ادارو کې هم کار کړی فعالیتونه یې ترسره کړي دي د افغانستان د سیاسي برخې یوه ونډه وه او ونډه یې درلوده په سیاسي برخه کې اوس له هېواده بهر دی او په استرالیا کې ژوند کوي د استرالیا په نیوکاسټل ښار کې د افغان کلتوري ټولنې په نوښت دوی ګڼ شمېر ځوانان یو ځای سوي دي او دغه ټولنه یې رامنځته کړې ده او د دې ټولنې مشرتابه ښاغلی حاجي سمیع محمد صاحب کوي چې په نننۍ خپرونې کې موږ سره ښاغلی سمیع محمد دی. قدر منوریدونکو غواړم نننۍ خپرونې د ګل زمان استاد په دې ښکلي سندرې را پیل کړو موږ سره ملوسئ.
تنما سر بنا چلے پسر دے عمر سر ganam rangi chilki dard sirgi dina sanma zar bina chale pasar de ganam rangi chilki dard sirgi dina sanma zar bina chale pasar de
moman sahib salamuna aw dera ziyat manana sheikh parawane ki muksaranan mali astai zamug balana momanala aw muhtama waqt ra kala سلامت اوسئ په لومړي سر کې مې زه غواړم پوسم کله چې تاسو له افغانستان آسترالیا ته راغلئ او دلته کډوال سوئ څومره وخت وروسته تاسو په دې فکر وکړو چې باید مې د افغانانو دپاره یا د ځوانانو دپاره یو افغان کلتوري ټولنه جوړه کړی او دغه نوښت مو څنګه رامنځته کړی د ځوانانو دپاره
ډېره مننه کوم زه چې کله آسټرالیا ته راغلم دقیق کوم په یاد دی میاشتو په هغه کال کې تقریبا څو اونۍ وروسته اختر و زما د ټولنې او ادارات مو هلته جوړ کړی وو مدني فعالیتونه مو ډېر وو مختلفو داخلي او بیرونی ادارو سره موږ هلته په افغانستان کې د ځوانانو د موینت له لارې هم په تماس کې وو نو دا شیان زما په وجود کې ډېره ګرمه وه نو دلته چې زه راغلم دقیقاً د اګست میاشتو به کال یې تقریبا زما ذهنه وتلی خو هفته دوی وروسته اختر و موږ دلته افغانانو یو کور کې ناست وو دلته بس پوښتنه زما اول زما پوښتنه دا وه چې دلته کومه ټولنه شته یا دلته موږ خپل کلتور ساتلی سو یا موږ زموږ د راتلونکي نسل دپاره څه میراث ساتلی سو او په کومه لارې ساتلی سو په کوم موقف یې ساتلی سو خو ځینې دوستانو وویل چې یا دلته داسې یو ټولنه نشته بیخي ټولنه په هغه وخت کې نه وه او دلیل یې پیشوای وکړله ځینې بې اتفاقي رامنځته شولې او د هزاره او تاجکو پښتون خبره راووتله نو ما دوی ته پیغور ورکړه ما دغه ستاسې ناکامي ده او ناتواني ده چې تر اوسه مو یوه ټولنه نه ده کړې خدای شاید دی په هغه لحظه مې داسې مې یادېږي لکه اوس یو ماشوم د همدغې کورنۍ تېرېده نو د اختر ورځو اوله ورځو ما پوښتنه ترې وکړه چې مازویه ده اختر څه مانا دې ما ته په انګلیسي کې جواب راکړه ما ورته وویل والله مالدا ډېر ارزښت لري زموږ په کلتور کې زموږ په دین کې زموږ پلرونه او نیکونه او زموږ فرهنګ څنګه ده لمانځي نو خیر تا ستا ګناه نه ده دا زموږ د مشرانو ګناه ده چې ته داسې بې خبره او بدون د معلوماتو د معلوماتو سره لرې ساتلی خیر دلته ځینې دوستان اوس نومونه یې اخیستلی ځای نه دی خو تقریبا یو لس پنځلس نفره سره یو ځای اوسو دا ټولنه مو سره پر لارې واچوله ټولنه مو جوړ کړه چې دغه د کومې ټولنې مشرتوب زه اوس کوم دا ټولنه نه وه البته بله ټولنه وه خیر دا جوړه سو پر پښو ودرېدله خو ځینې کسان دوی ته یو بل نوم ورکړه دلته یې په ځینو اقوامو په ځینو اشخاصو یې دروازې بندې کړلې قدرت یې صرف ځان دپاره راوګرځوه په اول سر کې ما غوښت چې ځان کاندید کړم ریاست ته جنجالو ته چې مې وکته بیا ما استعفا وکړه د کاندیداتوري څه چې مال دا اداره رامنځته شي د اقل د افغانانو پر یو چتر راټول شي هغه بل کاندید ته مې لاره خلاصه کړه خیر دروازې بندې شولې قرآنان سره بې اتفاق کړه دلته صرف خپلو کورو کورنۍ ته رسیدګي کولی نو دلته بیا زه راولاړ شوم د ځینې د ملتیکلچر نیوز ساتونس د خواسه ځینې ملتیکلچر نیوز ساتونس د خواسه د ځوانانو دپاره مې ځینې پروګرامونه چې هغه د تبادل فرهنګ یا کلتور کلچر ایکسچینج ټریپس په نامه مې ځینې بودیجې کړې. افغان ځوانانو مې د محلي ځوانانو د ابوریجنل قوم چې دلته اوسېږي د نورو سره لینک کړه، مستقیم برنامې مې ورته ونیولې. آخر دې ځای ته ورسېدلو چې ما فکر کوه چې بل یو کوچنی افغانستان دلته به په نیوکاسل کې جوړ شي. د بې اتفاقیه چې یو قوم پر بل قوم راپورته کېږي، افغانانو جلسه ونیوه ځان ته چې موږ ځینې وړاندیزونه یې درلوده چې هغه کې درې ډېر واضح وړاندیزونه وو. یو دا چې انتخابات دي، همه شمول انتخابات وسي، ټول ګټه پکښې واخلي او کاندیدان ته یې اضافه وخت ورکړه چې تر څو ځانونه معرفي کړي او دا د قدرت جزیرې دي ورکې سي او ټول اقوام تاجک پښتون نظاره دي سره راټول سي. خیر دې ونه منله، بیا ملت ته تصمیم ونیوه چې راځئ بله ټولنه جوړو. پهنې بهر شوي دي، ایستل شوي دي، ایستل شوي دي درسانې. بیا زه زما سره غوښتنه وکړه چې دا ځل ته خپله رهبري مستوي سي. خدای شاهد دی، زما پلان دا و چې زه په استرالیا کې د شهید جنرال صاحب رازق خیریه بنسټ جوړ کړم. دلته ما د ورونو سره، د مورکۍ سره، د ټول فامیل سره خبرې کړې وې. تقریبا کارونه ډېر څه نهایي شوی وو، کومه د هغه په نوم او د هغه لاس تګلاره او تازه وساتم. خو دلته هم افغانان ته دلته ډېر ارزښت ورکوم، زموږ ډېر باعزته ټولنه ده. د دې غوښتنه راسه وکړله چې دغه اداره دا ځلته په لاس واخله، مختوی شه. دا افغان کلتوري ټولنه موږ راجستر کړه د استرالیا د قانون په چوکاټ کې. نو اوسه پورې زموږ افتتاحیه نه ده سوی، خو شکر دی انشاءالله افتتاحیه به مو ولسم د اګست وي، وبخښئ، ولسم د اکتوبر به زموږ افتتاحیه ده. خیره چې په هغه کې مو وزیران، کابینه، د پارلمان او محلي فدرالي غړي مو غوښتي دي، نور دغه محلي دفاتر مو غوښتي دي، د کلیو د کمیټو د کمیونیټي مشران مو راغوښتي دي، ځوانان مو راغوښتي دي. انشاءالله تاسو به په دا چاپ مجبوریت دی. کله کله په کمیونیټي کې، په اتحادیه کې خلک پیدا کېږي چې غواړي تعصب ته لار هواره کړي، غواړي خلک جدا کړي، غواړي د قوم منځ کې تفرقه واچي. اما موږ هغو ته ځای نه ورکوو. ما زه کله کله وایم، څوک راځي وایي زه افغان نه یم، افغانیت نه منم، څوک وایي زه خراسان منم. موږ یو سل شپږ کاله مخکې ځینې خلک موږ افغانان نه یو. موږ یو سل شپږ کاله مخکې د افغانستان تعداب کښېښوله. دا کوم خلک چې اوس چغې وایي چې زه افغان نه یم، دوی یو سل شپږ کاله شاته پاتې دي. دوی د هغه وخت نارې وایي. نو دوی چې دا زموږ ځای ته اوس رسېږي، زموږ ځای ته رسېږي، دوی دپاره یو سل شپږ کاله نور. زموږ دعوه لا پراخه ده. موږ افغانستان بنیاد ایښی، هغه پراخوو. موږ وایي
مومن صاحب، که راته ووایستئ چې دقیقا په دغه ټولنه کې کوم کسان تاسو سره دي او په کومو برخو باندې کار کوئ، تر څنګ کومې ورځې ډېر لمانځئ؟ لکه مخکې تاسو د اختر یادونه وکړه، لکه موږ تاسې اخترونه لرو، نوی کال لرو، تر څنګ ځینې نورې فرهنګي او اسلامي او دینی ورځې لرو چې هغه موږ لمانځو. افغانستان کې لمانځل او افغانان چې هر چیرته ولاړ سي، د نړۍ هر ګوټ ته همدغه ورځې لمانځي. تاسو تر اوسه پورې کومې ورځې تر اوسه لمانځلې دي او په کومه کچه او کار مو څنګه ستاسو په نظر؟
موږ پلان دا دی چې کوم افغانان چې دلته ژوند کوي، هغو دپاره موږ دا احساس ورنه کړو چې دوی د افغانستان څخه لرې دي. باید دوی ته موږ داسې احساس ورکړو چې دوی په افغانستان کې ژوند کوي. که نوی کال یې باید موږ یې ولمانځو، که اختر دواړه ولمانځو. زموږ کلتوري ورځې چې دي، زموږ د پښتون په د پښتو ژبې نړیواله ورځ چې دام دا سې نور هزارګي ژبه هم ستا او پاتې سو زموږ د خپلواکۍ ورځ ده. موږ کله کله د افطار ډینر په نوم هم دلته د پروژه کې یوه شپه موږ ډوډۍ کوو خارجیان راغواړي چې دا زموږ روژه ده او دغسې ماته کلتوري زموږ دینی ورځ چې وي هغه ارزښت چې لري او موږ زموږ ځوان نسل چې په هغه پوه سي موږ هغه لمانځو. سربیره په هغه موږ پلان دا دی چې موږ دلته خپل د ژبې د پښتو او د دري مکاتب ولرو چې مخکنۍ اداره ما یاده کړه چې یو مکتب اوسم شته نو انشاءالله دومه به هم جوړو. موږ دلته د قرآن شریف صنفونه هم لرو، دلته مساجد هم شته چې د قرآن شریف درسونه ورکوي. استرالیا په مکاتبې کې په پنځم شپږم صنف کې د هغوی سردري او پښتو اوس لیکي، نو د اوله دومه درېیم صرف کتابونه هم ورته راوړي دي. نو دا مکتب به بیا جوړوو، پراخوو به او خپل کلتور به خپل نوي نسل ته انتقالوو.
بالکل انشاءالله حتماً، او موږ به هم تاسو سره همکاری کوو. تر اوسه مو دغه د اختر ورځ یا هم د نوي کال ورځ نه ده لمانځلی، فقط هغه د خپلواکۍ ورځ فکر کوم د تاسو لخوا لمانځل سوی وه په کوم ښار کې چې تاسو اوسیږئ. او تر څنګ یې دا راته وایستئ نورو ښارونو ته چې تاسو ولاړاستئ او د افغانستان د خپلواکۍ 106مه کلیزه لمانځل کېدل او تاسو په دغو غونډو کې ګډون کول، څه احساس مو کول او تر څنګ یې تاسو کوم هغه مثبت شیان ترې اخیستل او فکر مې کول چې زه که خپل ښار ته ولاړم خپل ځای ته زه هم دغه شی را اخلم او د خپل ټولنې په دغه یوه برخه کې به ځای بزر کومه.
اول خو چې موږ اخترم کال د خپلواکۍ ورځ ډېر ښه لمانځل سو او ټول په خبر سو. ما موږ تېر کال اختر ولمانځئ، کوچنی اختر لوی اختر دواړه نوروز مو ولمانځئ. افطار دینه پروژه کې مو نیولې وه. ښه وو، دا کال په کال ډېریږي، افغانان تشویق کېږي. لکه سږ کال چې تا ویلي څنګه ښه دا د خپلواکۍ ورځ ولمانځل سو. ما د خپلواکۍ په ورځ کې زه میلبورن ته ولاړم، تاسې هلته شاید بس سیدنی ته درغلم. دلته په نیوکاسل کې مې په دوو برنامو کې مختلف برنامو کې په یوه برنامه کې وخشي ګډون وکړ نیوکاسل کې. زما دوې مخې وې، یوه ده چې ما غوښتله چې دغه پر افغانستان مین افغانان چې دوی ته دغه کلتوري او دغه کلتوري ورځې ورته یا د دوی تاریخ ورته مهم. زما په تک سره چې زه اتلیټ ته ولاړم، تقریبا موږ څو ملګري پنځلس ملګري هلته ولاړو. بیرته چې په میلبورن کې برنامه سو د اتلیټ سب ملګري راغلي. زما د افتتاحیه غونډه کې یولسم د اکتوبر د اتلیټ د میلبورن د پرت او د برزبن سبه دلته راځي. اوله موخه مې دا و چې دغه افغانان د سره یوځای کړم، سره معرفي کړم، دا اتفاق اتحاد سی دا زنزیر لا قوی سی چوخت خوشبختانه هغه وسو. بله خبره، زه ډېر نه غواړم بس ډېر سیاسي کړم، اما ځینې کړی دي چې موږ پښتانه په دا تورنوي چې موږ د ځینو نورو اقوامو جنسایډ کړی، لکه وژنه کړی، لکه امیر امان الله خان خبره کوي. ښه، هغه یو تاریخ پروت دی چې هغه تاریخ ما ځینې دوستانو ته تشریح کړه چې نه دا داسې نه دی، دا رقم دی اصلي. هغه زه ډېر سیاسي کېږم نه. او بله موخه مې دا و چې زما د سفر چې دونه اوږد سفر کوم، لکه ادلیډ سوس تر شل پنځه ویشت ساعته لاره ډېر ده، یعنې دونه دا ورځې موږ ته ارزښت لري چې هر څومره سفر پسې وکړو او خپل نوي نسل ته دا انتقال کړو، دا ارزښت لري.
بالکل. او یو ټکي ته به زه اشاره وکړم، لکه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځله، هلته مشران راغلي او خپل هغه د افغانستان کلتوري کالي اغوستي، لکه ډېر ښکلي کمیس پرتګونه، واسکټونه، لونګۍ ګانې، لکه هر کس هغه د خپلې علاقې کالی اغوستی او تر څنګه که ماشومان هم خپل مشران ته ګوري او هغه خپل کلتور د افغانیت هغه نښه ساتي او ورته علاقمندي پیدا کوي، خصوصا هغه رنګونو ته، هغه زیوراتو ته او هغه کالو ته. فکر نه کوي چې دغه په راتلونکي نسل باندې که دغسې غونډې ډېرې ترسره سي او افغانان سره یو سي، زموږ پر راتلونکي نسل باندې څومره مثبت اغیز کوي؟
دی ښه مثبت تاثیر دی، ځکه ځینې هغه افغانان چې په خارج کې ژوند کوي او تاسې په مراکز کې ژوند نه کوي، په سهارا کې ژوند کوي، هغه په دی چې په افغاني په کالو په اغوستلو شرمېږي، په لونګۍ شرمېږي، په قرقولي شرمېږي، په بخۍ کالي چې کندار یا غاړه کنداري غاړه په هغه شرمېږي، ځکه د هغو مشرانو نه ده اغوستې، دا هغو مشرانو دوی تعدي کړی نه دی، د دې کالو د ارزښت او تاریخ باندې نه دی پوه کړی. اوس ګوره زموږ ګنډ افغاني شپه هغه شپه تاسې مې اغوستې وه، دا څونه ارزښت لري، دا څونه په زحمت جوړېږي، دا څونه په تکلیف جوړېږي. هغه ته وایي کالی کوچي، اما دوی ته زه وایم چې دغه د کوچي نوم باندې ته ځان اشنا کړي چې دا کوچي خپله څونه ارزښت لري، دا کوچي نوم څونه درون نوم دی. نو دا په دې معنا چې دوی ته دا کلتور او دا فرهنګ او دا ارزښت انتقال سوی نه ده. هو، دلته زه تاییدوم ستا خبرې که داسې برنامې اوسي، افغانان د رنګ په رنګ کالي، خپل د کلتور کالي، هر یو هزاره خپل پښتون، خپل تاجک، خپل د یو چا لنګوټه په سر یې، د یو چا غټه صدري اچول، یو چا غټ پټو پسې را روان یو، داسې دوه متره پسې سکېږي، دا نو بیا
بالکل
صدری اغوستې ښه خوند ورسره کوي، یو چا د کټوازې لنګوټه والي، یو بل یو پټوي دوه متره پسې په دمځکه ورسره سکېږي، یا بل غټ درې څلور متره یوازې پرتوګي، هغه بل ښه قرقولي پر سر کړي، یا بل ښه چپنه په سر کړي، دا نو بیا جلا خوند کوي لکه په لغمان کې چې ناست
یې. بالکل، دا اوس ما احساس کړل زه خپل وطن کې ناست یم او هغه فکر یې ذهن مې هماغه خواته بیخي ولاړ. کډوالی که څه هم د موږ تاسو ژوندونو باندې په چا مثبت اغېز کوي، په چا هم یو څه منفي اغېز کوي، هغه منفي تاثیرات یو څه ډېر دي. کله چې کوم کسان وطن پرېږدي او له وطنه راوځي، ستاسو په ژوند باندې څومره تر څومره وخته پورې منفي اغېز کړی، او تر څومره وخته مثلا هغه د خلکو خبر ګډوډ واسته یا په حال نه راتلئ؟ ځکه موږ تاسو ټول همدا ورځې تېرې کړې دي، او تر څنګ یې څنګه مو انګیزه پیدا کړله سي نه زه باید راویښ سم، او سعید زه ما خپل وطن پرېښی ده، او وطن حالات ګډوډ دي، زه په یو بل وطن کې یمه، او زه باید دغسې یو نوښت رامنځته کړم.
بدون د شک څوک چې د وطن څخه لرې وي، وطن یادېږي، دا مخاوره ده، وطن به د هلته لګیا، د وطن خاوره زموږ په بدن نو زموږ په وینه کې ګډه ده، هغه هېڅ وخت نشو د هېرولی. اما زه چې وطن کې مومه، زه د ځوانانو د نړیوالې کمیټې مشر او په میاشت کې دوه سفرونه په میاشت کې دوه سفره اتمن کوله، نو دا مسافري سره زه ډېره مختارم. نو زه چې کله استرالیا ته راغلم، ما ته ځینو دوستانو مسیج کوه چې د خصمی خو به نه یعنی ما به ډېر واضح ورته ویلی چې نه، ځکه مال دغه کوم ځای چې زه ژوند کوم دغه باید زه خپل وطن کړم. که ته خپل وطن سره مینه ونه لرې، لکه زه افغان یم د افغانستان سره که مینه ونه لرم، که زه د خپل هویت سره مینه ونه لرم، دې وطن سره مینه نسم پیدا کولی. که زه د خپل وطن سره وفادار ونه اوسم، غداري وکړم، د دې وطن سره م زه وفاداري نسم کولی، غداري کوم، نو زما په ما هغه وطن هم ګران و، هغه ما خپل وطن کړی و، وطن مې و، دا وطن هم په ما ګران دی، دلته ما د وطن احساس کوم، ما خپل وطن دغه ځای
ځان ته مې وطن جوړ کړی دی، زه فکر کوم
ځان ته مې جوړول. بالکل بالکل، سکم بدل روش کښېنو سره بحث کوو، نشته کوي چې دلته مسجد نه لرو، دلته فرهنګي مرکز نه لرو، مکتب نه لرو، افغانان نه لرو، کمیټه نه لرو، نه اوسې هلته مو افغانانو کوله، دلته دې مو کې او بل دلته خلق سونه مشتبه لاس پسینه شرار لاس ولان دی ممانیت نکی خپل فرحنگ مازی خپل دین مازی خپل منس که خپل قرآن شریف های چه بات میمی دلتا ویره چه میکوا دلتا دغونه که دوی خپل دین و دماثا برزش وزرزش ورکی اغونه ستاتم در کی نوولی پا دی پزای چه لاس پزنه کشنه چه اوف بس پا افغانستان پسی دخصه ویم افغانستان میادی جی بس نزونه دلی ناسب ولاس دلی خود زین قویدات ستا زین بندیزونه ستا اغم زبر خپل افغانان ده دلاسه
مومن صاحب تاسو زه فکر کوم چې د ماشومانو د یو ویست کرکټ فامیلی په نوم باندې هم یوه ټولنه ده، هغه ټولنه کې دغه ماشومان افغانان دي. آیا دغه کرکټ د ماشومانو سیده دا افغانان پر مخ بیایي او که تاسو څنګه همکاري ورسره لرئ د ټولنې په اړه کلیږ معلومات راکړئ؟
فکر کوم چې موږ دغه دغه ورځ سول منځله د خپلواکۍ ورځ د دې کرکټ ټیم ځینې غړي هلته په لمانځغونډه کې وو. په هغه ټیم کې زه شوم هغه قسم لیدلی که ما سره مخکې شریک کړی نه و چې ما لږ نور معلومات راټول کړی، خو معلومات په لرم. په هغه ټیم کې ډېری نو هغه یو رسمي لیک دی، هغه لیک چې د خپل پلیران لیدلی وو چې داسې ګډون یې کړی وو او دا نور سوشل کوهیژن او اتفاق اتحاد رامنځته کړي، نو دې شینې تقدیر کړی وو. سربېره په هغه موږ دوه نور ښه قوي قوي ټیمونه لرو د کرکټ دلته وو چې هغه ځوانان دي، مطلب د اتلس څخه جګ دي، ډېر ښه روان دي، تقریبا فاینل او ګراند فاینل ته وتلي دي. یو نه دوه ټیمه لرو، دغسې د والیبال ټیمونه لرو، دغسې د فوټبال شاید زما په فیسبوک کې مو سوشل میډیا کې لیدلی چې زموږ ستاسې یو افغان ورور راته د نیو ساوث ویلز په پارلم تاریخ کې ثبت شو، په اجنډا کې ونیول شو، د استرالیا د پارلمان په ویب سایټ کې وو. بیا یو تقدیرنامه ورته رالی چې د میتلن د ښځو ټیم یې ګراند فاینل ته رسولی وو چې پرون یې ګراند فاینل و. نو افغانان ډېر لاسته راوړنې لري، نه یوازې ځوانان او مشران یې، بلکې ماشومان یې هم ډېر فعال ونډه دلته لري. ځکه دلیل یې دا دی چې امکانات ورته رسته وطن کې امکانات نه و، دلته هر څه امکانات ورته شته، صرف جرات غواړي چې دوی فعاله شي او مخ ته لاړ شي.
ډېر ښه، زه ستاسو لپاره لا بریا او هیله لرم او هیله منده یم سي راتلونکي کې که زه تاسو سره مرکه کوم ډېر پرمختګ مو کړی وي او ډېر لاسته راوړنې ولرئ لکه اوس غوندې. غواړم پوښتنه وکړم، په کډوالۍ کې معمولا انسان هغه د وطن موډ کې ډېر یې او وطني سندرې ډېرې زیاتې اوري، تاسو څنګه سندرو سره څنګه یاستئ باوجود دې چې ډېر مصروفیت لرئ، خپل هیوادوالو لپاره خدمت کوي او مصروفیت مو ډېر دی، سندرو لپاره هم کوم ځانګړی وخت لرئ سندرې اوري؟
ولا تعصب دی ونیسي، خو دا موټر کې هر وخت پښتو سندرې اورم، ښه داسې وطني سندرې اورم، د عبدالله مقری سندرې اورم، کله کله دا د شهید جنرال صاحب رازق په اړه چې دا د سپین بولدک سندرې ویلي دي دا ډېر اورم. ځینې دا زموږ زه خو ځوان نه یم، خو دا زموږ د ځوان نسل سندرغاړي هم یو هنرمند دی په نوم د امین شریف دی که داسې نوم لري، هغه هم ښې سندرې وایي. خو دا پښتو اورم، نو اوس بیا خلک دغه زه چې کله کله مرکې کوم خلک زما لحظه په لحظه مرکه اوري، وایي یو نقطه ځین
را پاینا کوم منفی،
خو پښتو سندرې ډېر اورم.
پښتو سندرې ته تاسو یادونه وکړه د عبدالله مقری سندرې اوري، عبدالله مقری سندرې ډېری اتڼیزې سندرې دي. کوم وخت داسې سوی د سپینې ملار کې موټر درولی او اتڼ ته مزړه سوی ټایپ دي موټر مو جګ کړی غږې او کته سوی راځه چې دلته یو اتڼ وکړم؟
ولا داسې وخت خو نه دی راغلی، خو کله کله د اتڼۍ سندرې چا چو چې د چا په ناوې پسې ځو، لکه هغه خپل افغاني کلتور غوندې. بیا په لاره کې یو ځای درو دا ټول ته وایي چې اوس را کښته سه، یو اتڼ هم په دې لاره شته، اوردس شاربس چې ورته وایي نه و، هغه چې هر څو نه چې هر چېرې ژوند وکړي بیا به افغانۍ رګ را کېدی.
بلکل، په همدې خاطر ما هم دا پوښتنه
وکړه. وطني سندرې ډېر اورم، د عبدالله مقري د وطن په اړه ویلي استاد ګل زمان د وطن په اړه سندري ویلي، ځینې هغه خنداری جاپانی ورته وایي، هغه د وطن په اړه ډېرې ویلي، د جنرال صاحب راځب په اړه ډېرې ویلي. نور خو شاتن ځای راسي، خو اتن خو زموږ د کلتور یوه برخه ده. که وی کړی مدی پرون زما سوشل میډیا ماته نوټیفیکیشن را کړی و، فکر کوم د درې کالو مخکې پرون افغانستان د افغانستان د قوای وایي قمندان جنرال صاحب شعیب و هغه زموږ ستاسې دوران خان چې سپوږمۍ ته ختلی و، هغه و د وزارت دفاع معاونین و وزیر صاحب دفاع دغه ټول موږ په قوای وایي کې هلته افغانستان کښې ښه اتن کړی و. اتنه ما تېر ماښام ولیدلې، نو هغه نوټیفیکیشن یې میموریز چې ورکوي، نو ښه اتنونه مو کړي دي. دا خو مو د کلتور یوه برخه ده اتن اوس.
بلکل، از غوړم لتا سو پختنو کوم چې د پرونی په دی ورخه کې غوړی د چا سندره ووري
په نو سم आवाज مقات سو وخی
د خبرونی په دی ورخه کې د کوم سندرغاړي سندره ډیر خوندر کوي در تخپرای کما ووري جون کې هم لتا سو په خوخه و سندره ووري
ولا د دغه شفیق مرید سندره اوس غیات سوله د
غنم باندې وطن
نه دا د بلال یو قربان څه رقم د دغه سندره
د بلال خو ګازانه حتما په دواړو سترګو ورځو د شفیق مرید په غږ باندې ښکلې سندره ورو بېرته خپرونې ته راګرځو.
د بلال خو ګازانه د ملال یا قربان بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا شان بدې سرګنشي خلې شان بدې سرګنشي په خندا بدل تجونشي دا ټوټې ټوټې قومونه دا به بیا سره پیوندشي دا بلتون دې ترې تمشي لوی ملت چې لوی افغانه مامینه زما زانا خایستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا ظالم غرور
تالاوتال د خبرونه اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست او مخ خبرونه بیا هم له موږ سره مکه غلای سمې محمد خبرونه کې ملمه ده او د افغانستان په اړه هم یو دوه درې پښتنې ترې ولرو. ما مومن صاحب تاسو په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنې لپاره هم کار کول ترڅنګ دولتي ارګانو کې هم تاسو دندې درلودې، کومه برخه کې ډېر راحت واست؟ هغه ډېر رسمیاتو کې په دولتي اداراتو کې تاسو کار کول او یا هم کدي ځوانانو په منځ کې د ځوانانو ټولنه لپاره تاسو خدمت کول او د خل د عامو خلکو په منځ کې ډېر خوشاله وي؟
وظیفې خو مې ډېرې اجرا کړلې افغانستان کې، خو درې وظیفې چې واقعت یو لوی بدلون درلوده هغه یو، اول زه چې کله د ځوانانو د نړیوال ټولنې مشر وم او چې اوس هم یم، ما ډېر څه پاره میاشت ما څلوېښت یا پنځه څلوېښت کسان د سولې نړیوال سفرونو ته یا کانفرنسونو ته لېږله، لکه بنګله دېش، نیپال، سویډن، فنلاند، انډیا، نور نور ځایو ته مې استولله. یعنی د دروازې بندې دروازې د نړیوالو ځوانانو او د افغانستان ځوانانو منځ کې مې خلاصه کړه. بل ډېرې بورسیې مې لکه د داکا بنګله دېش یونیورسټي ته، هندوستان ته، دې ډېر بورسیې اوږدمهاله او لنډمهاله کورسونه او بورسیې مې ورته راویستلې. او بل کېدای شي داسې معلومات ولري هندوستان کې چې کله مریضان تلل هلته ځینې ترجمانان او پیسې هغه ما تر یو حده له منځه یوړل. هلته مې یو قرارداد د ټول روغتونونو سره امضا کړه چې کله ځوانان یا ځوانان راځي باید دغه ترجماني سیستم کې نه پیل شي چې څلوېښت سره ترجمانانو ته ناخست بیل کړه. نو او بل دننه په افغانستان کې مو ډېرې ورځې لمانځله، حتی د ځوانانو نړیواله ورځ، هغه د نجونو ورځ، روز دختر شوتدي ویل. هغه دومه وظیفه چې ما وکړله د کمپاین زه چې د سولې او اعتدال د حنیف اتمر په مشري ریاست جمهوري ته تی کاندي، زه د ځوانانو افغانستان په سطحه رئیس وم، د کمپاین بیا د مبلغینو نازنینو رئیس وم سربېره د ځوانانو. ما سفرونه وکړه، هرات، کابل، ننګرهار او مزار او ډېر ولایتو ته لاړم. ما خپل د ولس واقعي چهره ولیدله چې هیڅ څوک نه ولیدلی. مثلا چېرته ظلمونه کېږي، په څه ډول کېږي، ما پر پښتون باندې بل قوم څونه ظلم کوي. یعنی دا شیان ما ټول په خپلو سترګو ولیدله. زه یو ولسوالۍ ته تللی وم، ماته د یو خوړی شوی دی دننه پورې. دلته نه طالب راغلی، نه پولیس راغلی، نه اردو راغلی، نه ولسمشر راغلی، نه کوم وزیر، نه کوم وکیل راغلی. تا ول نفاو یا خپل مشکلات ماته وه. د جنرال صاحب دریم وظیفه ده. د جنرال صاحب راځت د شهادت ته مخکې یو واقعت تېر پیښ شو میدان کې. پخوانی رئیس پې دوسیه کې ختم شو، برطرف شو. جنرال صاحب راځت ماته تلیفون وکړ. نو په دغه شپه کې زه د پارلمان منابع نومې راڅخه هېر شو، هغه بحاله و. نو زه دلته کاندیدم چې زه د هغه پر ځای ولاړ شم. دلته د مینه مینه حاجي صاحب قادر الله یو دوی په ما پسې ولاړو. نو په دغه وخت کې جنرال صاحب راځت ماته تلیفون وکړ چې راسه کمدار میدان وایي تش دی، دا ځای ډک کړل شو چې رئیس نه راځي. نو زه دلته ولاړم. په دې میدان کښې سه ډېر فساد و، ډېر فساد و، قاچاق کېدل نو شیان افتوکی چې زوس درته وایم چې څومره خلک ما راوګرځول، څومره قاچاق میدان کښې مې څه تغیرات راوسته وي. اپي مې دلته په هغه وخت کښې د وخت ارتباط خارجي د کندهار زون رئیس الکو صاحب و، یو ځوان و، هغه ډېر غښتلی ځوان و. د هغه سره مې لاس یو ځای کوي وي اپي مې هغه ته وسپارل او تغیرات مې پکې راوست، ډېر کار مې پ وکوي. نو دا هغه وظایف و چې واقعي موږ په وطن کښې یو تغیرات راوستله. نور زما ډېر وظایف، زما معاش و ټول شیان د بیرون سره تللی. ما د افغانستان د دولت سره ډېر معاش نه دی خوړلی.
په ټوله کې د افغان ځوانانو یا د نسل لپاره تاسو کار ډېر کړی دی، او اوس راځو افغانستان ته. افغانانو ته په ټوله کې ځوان نسل ته وخت ډېر نه ورکړل کېږي، تر څنګ خدمت ورته نه کېږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کار مو ډېر ورته کړی و. ستاسو پیغام ورته هغه کسان ته چې اوس په افغانستان کې دننه دي، ځوانان دي او بې هدفه دي، انګېزه نه لري، تر څنګ کار نسي کولی او اجازه هم نه ورکړل کېږي، فرصت ورته نشته سي د دوی مخ ته یوه لاره خلاصه سي، ستاسو پیغام هغه سان ته څه دی چې واقعا هیڅ دروازه پر مخ خلاصه نه ده، څه باید وکړي؟
اول خو اول سوال دی و، ما افغانستان کې تقریبا په هر ولایت کې او په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو استازي درلودلې. یو تیم داسره ټول اقوامو یو ورځ سیاست اجرایه کښې موږ مجلس درلودی. ډاکټر صاحب عبدالله خپله وویل چې حکومت ونه سوای کولی چې ټول اقوام په ځان راټول کړي، اما تا پر ځان ټول کړی د ځوانانو ورځو په هغه ورځ. خیر په هر صورت وله د ستا د سوال پورې جواب یې ډېر سخت دی. نننی تحلیل د افغانستان په اړه ډېر سخت دی. که ځوانان هلته تشویق کې خطر سره مواجه کېږي، داسې یو اداره نه دی چې دا په نه دی چې د ځوان په ارزښت پوسي، داسې یو اداره نه دی چې د ځوان د ځواک په ارزښت پوسي، داسې یو اداره نه دی چې د ښځو او د ځوانانو په ارزښت پوسي یا د دوی په سرمایه پوسي چې دغه ځوان خو زموږ سرمایه ده. داسې یو اداره نه دی چې وایي چې دا ښځینه خو زموږ د ټولنې د نیم زیات نسل دی او دغه په ارزښت پوسي. داسې یو اداره نه دی چې د تعلیم په ارزښت پوسي. داسې یو اداره نه دی چې د ځوانانو په ارزښت پوسي. نو اوس که موږ ځوانان ته ووایي چې هله خپل لاس په کار سي یا خپله فعالیتونه شروع کوي، بېرته هغې ادارې ته مواجه کېږي. هغه اداره د دوی عزت هم ورته مهم نه دی. بې عزته کوي هم، وهي هم، ټکوي هم، بندي کوي هم. بس دا اداره زه کله کله وایم چې موږ باید د سره مسلمانۍ زده کړو. حتما موږ نه پوهېږو، مسلمانان هم دوی دي، ملکان هم دوی دي، ملایان هم دوی دي. دغه کوم مسلمانۍ چې موږ زده کړې شاید دا غلطه وي، شاید موږ په بله دنیا کښې وي، شاید دوی ته یو بل دین وي، یو بل بحث وي، یو بل ارزښت وي. نو د نننۍ تحلیل مسلۍ تحلیل چې په افغانستان په اړه څوک کوي هغه هر ځوان مواجه کوي د خطراتو سره، د میاشتنۍ ادارې سره. موږ خدا وایي چې الله پاک دې دغه د ادارې په زړه کې یو رحم واچوي چې دغه ځوان څوک دی، د ده زما دپاره د ده سرمایه څه ده، ارزښت یې څه ده، سبا دی څه کولی شي، وطن به څوک وساتي 15 کاله په دې ملا او ملایي خو سر نه سره ورځي.
مومن صاحب ډیره زیاته مننه چې په نننۍ خپرونه کې موږ سره برخه اخیسته و، خپل وخت مو موږ ته راکړ. سلامت اوسئ. په پای کې د عبدالله مقری په غږ به یوه وطنیزه سندره درته خپره کوم. داسې صحیح ده؟
بله بله، بس ستا خپل په فرمایش راته دغه کې زه به هم درسره واورم. نور تاسې او ستاسې همکارانو ته ښه وخت غواړم.
ډیره مننه کوم. ښې چارې.
عقل مند بختور غلامان دی قدم نگدی تا قدم د زمانی پا قدم کیگرا پیو قبر دا لکلی می دیر خوکشو او ته مغرور د دنیا په ژوندون مشه څوک د خپل ځان څوک د جهان غوښې خوري خلک لیوان شو د انسان غوښې خوري څوک د خپل ځان څوک د جهان غوښې خوري خلق لیوان شده انسان واسه خوری سوک ده خپل جان سوک ده جهان واسه خوری خلق لیوان شده انسان واسه خوری خلق لیوان شو د انسان واخی خوری څوک د خپل ځان څوک د جهان واخی خوری خلق لیوان شو د انسان واخی خوری.
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
تم د در پیاد کړم غړم چې پیدا د کړم غړم چې پیدا د کړم سه تم د در پیاد کړم غړم در تاوایا ستم د در پیاد کړم واړم در تھوایم چې سخت وا خو تیر شوا واړم چې پیدا د کړم واړم چې پیدا د کړم
پیدا دیکھم ستم در پیاد کرم